ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولس بجو د دې خبري غړې د قربا په هیڅ د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د راول پنده په سبزی منډای کې د نننې به می چاودني او په جعفر ایکسپریس اورګاډي کې د پرونې به می چاودني د کورنې د کورمه قبایلی سیمې د بې کور شو په پیښور کې د ډاکټرانو لخوا د غلطو نسخو او په افغانستان کې د ترسره شو ټاکنو ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او نړیوال موضوعات لرو خو اول خبرونه د فرخنده اسد نه
نن سهار په اسلام آباد کې به بمی چاودنی 15 کسان وجلی لسکونه جوبل د بلوچستان په سیوی سیمه کې پرون په یو ټرین کې په بمی چاودنه کې د وجل شو شمیر ول لسوتا رسیدلې یونایټډ بلوچ آرمی وسوالې ډلې دغه پیښې ذمہواری منلې او سپینې ماڼۍ ایران ته ویلي په ملګرو ملتونو کې د دوی نوې ټاکل شوی ډیپلوماټ حامد ابو طالبی د منلو نه دی د خبرونو تفصیل نن سهار په اسلام آباد کې د میوو په یو مارکیټ کې بمی چاودنی 15 کسان وجلی او لسګونه جوبل دي په اسلام آباد کې د مشال خبريال د پولیس چارواکو لخوا وایي چاودنه د میوو په یو منډي کې نن سهار خوشا 3 بجې شوې ده په وجل شوو او جوبلو کې زیاتره پښتانه دي د فروټ مارکیټ یو مشر وایي دغه چاودنه د امرودو په یو گاډي کې شوې ده چې د پنجاب نه راغلی د اسلام آباد پولیس چارواکي وایي په پیخه کې 15 کیلو بارودي مواد استعمال شوې دي د پیمز روختون ډاکټر جاوید اکرم د پیخه په اړه مشال ریډیو ته ویل
23 الګه نه ډډ او جو 2 ډډ نه ابي
دی وای چې درش جدا مړی دی او د غرنګ دوه نور کسان اوس مړ شول او کم نا کم د نه نور کسانو حالات مرګونه دي چې د کوم نه ير سرګندېږي چې د مړو داش مهربا نور هم سیوا شي او دا چې کوم کسان جوبل شوی دي نو هغه ټول ډیر زیات جوبل دي
بلخوا د تحریک طالبان پاکستان بیان په یوه خبر پانه کې ویلي د دوی دغه چاودنې سره څه تعلق نشته او دغه پیخه غندي نن سهار د افغانستان د خوست ولایت بلند منزلونو په سیمه کې دوه پرله پسې بمی چاودنې شوې دي چې پکې یو پولیس وجل شو او د سلورو پولیسو په شمول اته کسان جوبل دي د خوست ولایت مطبوعاتي مسول او بیان مبارز محمد زدران وایي په دغه پیښه کې سلور پولیس او سلور عام کسان جوبل شوې دي د پیښې په اړه تر اوسه چا نه ده منلې د بلوچستان په سیوی یا سیبی سیمه کې پرون د نه پورس په جعفر ایکسپریس ریمي اورګاډي کې په بمی چاودنه کې د وجل شو شمیر ول لس تر رسیدلې ده او تر سل وخت زیات جوبل دي دغه سوبې د کورونو چارو وزارت وایي په وجل شو مسافرو کې دولس لا هم نه دي پیژندل شوی په پیخه کې وجل شوی او جوبل ټول د کوټي سنډمن او نورو روختونو ته رسول شوی دي د امدادي ډلې اېدی یو کارکونکي بابل چې پیخه کې جوبل کسان روختون ته رسول دي په دې اړه پرون ماخه مشال ریډیو ته وویل
دا تقریبا دولس کسان الته پروتو د کې سیوستل سیبی کې دوه مودل ته پروتو سیمچ کې تقریبا د کې 41 زخمیان موږ اته زخمیان دلې راوړی ته سیوستل کوټه ته او دولس کسان مور راوړس
د برید مسولیت یونایټډ بلوچ آرمی ډلې قبول کړي بلخو د پاکستان ولسمشر ممنون حسین چې د کوټي په دوره د یو اربیا له ناراضه بلوچ سره په خبرو زور ورکړي په دغه پیښه کې د سریش کومار په نوم د یو هندو د کورنۍ او غړي چې د نوشکینه سین سوبېته د یاترې لپاره روان وو هم وجل شو دي جعفر ایکسپریس له کوټي نه راول پنده ته روان وو چې دغه پیښه ښکار شو د تحفظ پاکستان قانون د منظورولو او د جیسن ګوند د یو مشر مقصود قریشی د وجنې پر ضد سند کام پرسته ګوند جیسن په دغه صوبه کې نن کاربندیز اعلان کړی دی د کاربندیز د اعلان وروسته تیره شپه د سند صوبې په کراچۍ او نورو بیلابیلو ښارونو کې 19 وړې بمی چاودنې هم شوي پولیس چارواکي وایي د چاودنو له امله دوه ماشومان جوبل شوي دي د کاربندیز له وجې نن د سند په یو شمېر سیمو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې بند دي تحفظ پاکستان په نامه قانون تیره ورځ د پاکستان له قومي اسمبلۍ نه منظور شوی بلخوا په دغه قانون یو شمیر سیاسي ډلې سخت اعتراضونه هم لري تاسو مشال ریډیو ته غوږی سپینې ماڼۍ ایران ته ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دوی نوې ټاکل شوی ډیپلوماټ حامد ابو طالبی د منلو نه دی د سپینې ماڼۍ ویان جیکار نه یو ورځ وروسته تر دې د خبره د اپریل په 8 نیټه وکړه چې امریکایي سېنات په زیات اکثریت یو قانون منزور کړ چې لمخې امریکا ته د ابو طالبی پر ورتګ بندیز ولګید جیکار نه خبريالانو ته پرون په واشنگټن کې ویل
We share the Senate's concerns
مونږ د دې پیښې په اړه د سینټ اندېښنو ته په پام سره دې نتیجې ته ورسېدو چې د دې کس ټاکل کېدل مسلې پیدا کولی شي. د امریکا حکومت د ایران حکومت ته خبر ورکړی دی چې ستاسو دغه انتخاب د منلو نه دی. په ابو طالبی تھور دے چپ نہم کال کی په تهران کې د امریکا پر سفارت په برید کې اوهلتا د 250 امریکایانو د سلور سلوخت ورځو لپاره په يرغمالولو کې لاس لرلو. په خپل ابو طالبی دا تور ردوی او وای د یوازې د دغه تختونکو د ترجمان په توګه کار کړي. د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشره کیترین آشتن با پر روانه اونۍ کې د امریکا، روس او د یوکرین له مشرانو سره د یوکرین په شخړه لید کاته کوي. د آشتن سره با په دغه ملاقات کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د یوکرین د بهرنیو چارو نگران وزیر اندری ډسخستیا هم شامل وي. د یورپی یونین سفارتکار وایي که څه هم دا نه معلومه چې دغه ملاقات به کله او چیرته کیږي، خو دا به په اروپا کې وي. ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو په ویانا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د شکونو ختمولو په مقصد د وروستي تړون کولو لپاره نن په دویمه ورځ هم خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د خبرو له پیل مخکې هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د ویانا په خبرو کې کافي پرمختګ وشي تر څو په مئی میاشت کې د وروستي تړون د مسودې د جوړولو لپاره خبرو ته لار هواره کړي. او بل خبر دا چې د جرمني کابینه یو قانون منزور کړ چې لمخې به اوس د کډوالو ماشومان نه مجبورول کیږي چې د جرمني او د خپل مور پلار د قومیت یا نېشنلټی ترمنځ د یو انتخاب وکړي. د دې قانون سره به په جرمني کې مېشت ترکیانو ته زیاته ګټه ورسیږي. دا خبرونه
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکاري فرخندا صد وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د راول پنډای په سبزی منډای کې بمی چاودنې 25 کسان وجلی. طالبانو سره د ډډ بندې باوجود د داسې پیښو پاړه کارپور رحیم الله سبزی وای
چې خلک چې هغه مذاکرات ته مخالف دي، هغه داوي چې ډډ بندې کم ځای کې ده، ډډ بندې موثر نه ده.
پرون په سیوی کې په یو اورګاډي کې د یو هندو کورنۍ 9 کسان ووجل شو.
ٹوٹل 10 فیملی ممبر سے جو جا رہے تھے یاترا کے لیے، جن میں سے 7 لوگ جو ہے نا اس حادثے میں جو ہے نا سروائیو نہیں کر سکے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی.
دو پیخور پا کی سخانے کی تیر کال یہ بمی چودنی دو سرتاج خان ٹول کورنائی دمین دوڑی وا
دیکھ جی زما یو این گور وا دری ملونا وی یو میز ویو یو می خزا وا دری من وسیو کو بو دما کور تارانے نا واتین دا تا یقین کوا چی بس بس بیر اب سوزونا بدل درش.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو زمونږ تر څنګ اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو څنګه چې تاسو اوریدل د اسلام آباد سره نږدې او د اسلام آباد او رولپنډۍ ترمنځ په سبزی منډۍ کې نن سهار به می چاودنه شوه چې تر دا مهال پکې د 25 کسانو د جو د وجل کېدو خبرونه دي. سراج ظهیر په د اسلام آباد نه نور تفصیل راکړي.
اسلام آباد سبزی منډۍ کې نن سهار بمی چاودنه شوې ده چې پکې یو شمېر کسان مړو او جوبل شوې دي. د اسلام آباد پیمز اسپیټال مشر ډاکټر جاوید اکرم رسنو سره خبرو کې وی چې تر دې دمه دې چاودنه کې د مړو شمېر 25 ته رسیدلې ده او د ځینو جوبلو حالت مرګونه خودل کیږي چې لاملې د مړو شمېر زیاتې دي شي. نو موري وی دی وای چې درش جدا مړی دي او د غرنګ دوه نور کسان اوس مړ شول او کم نا کم د نه نورو کسانو حالات مرګونه دي چې د کوم نه ير سرګندېږي چې د مړو داش مهربا نور هم سیوا شي او دا چې کوم کسان جوبل شوی دي نو هغه ټول ډیر زیات جوبل دي. بل په لو کلچ مشال ریډیو د اسلام آباد پولیسو سره خبري وشوي نو د دوی وینا و چې دا 14 نن سهار شلمنټ د پاسا په 8 بجې هغه وښوه کلچ د فروټو یا میوه د خرص لپاره د دغلتا بولی روانه وا او دغه وخت دغه ځای کې د 1500 د 2000 پورې کسان موجود وو. پولیس زیاتوي چې دا وخت د هغه گاډو په اړه معلومات جمع کولې شي چې کوم دا میوه دلته راوړلې او د چپدې چاودنه کې د 500 کیلو پورې وزنی چاودیدونکو مواد کارول شوی دي. بل پلو د طالبانو ویان شاهد الله شاهد په جاری شوی یو بیان کې اسلام آباد د سبزی منډې دا چاودنه او د بلوچستان د سبي چاودنه پخندنه کړې ده. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو څنګه چې تاسو اوریدل چې پرون او د نن شو چاودنو نه د پاکستانی طالبانو د الله تعلقه اظهار کړی دی او د پاکستانی طالبانو سره د موجوده حکومت دشمنی هم دوام لري. خو عمدغه خبره زمونږ همکارې رابعه اکرم خان د کارپو رحیم الله یوسفزی سره څېړلې چې د دې دشمنی اثر هم شته کنه. نو رحیم الله یوسفزی وایي
د خلک چې هغه د مذاکرات تو مخالف سي هغې دا وایي چې دستبندي کوم ځای کې ده، دستبندي مؤثره نه ده. طالبان خو مخکې هم داسې پېښو نه انکار کړی دی، هغې خو چې مونږ دستبندي کړې ده او دستبندي وخت لا ختم شوی نه دی. نو ما به خیر من دی اوس د دې یو خو به حکومت چې دی زر او صحیح پلټنی وکړي او بل طریقې طالبان پاکستان هم د دې پېښې په هکله خپل وضاحت وکړي، ځکه چې یو میاشت تقریبا اوس وا چې داسې غټه پېښه نه وه شوې او له هغې نه مخکې چې هغه پېښه شوې وې پېښور سره خوا کې سربند کې او په کوټه کې یا په اسلام آباد کې د هغې په هکله هم مختلف وړو تنظیمونو ذمېداري قبوله کړې وه. نو ما په خیر من دی دې په وجه باندې به یو شک پیدا کېږي او یوبل من شک کې دي نو بیا مذاکرات څوک هم پرمختګ نشي کېږي.
تاسو ګڼئ چې آیا حکومت له دا مشکله وخت نه دی چې یو خوا طالبانو سره خبرې اترې روانې دي او بل خوا نور ډلې خپلې کاروایانې کوي؟
دغه ډلې چې کوم د مذاکرات مخالف دي نو هغوی خو به خپل هلې ځلې کوي، هغوی به غواړي چې دا خبرې ناکامه شي او ځکه دا حملې روانې کېږي. او بل دا هم خبرونه راځي چې طالبانو خپل ترمنځ هم اختلافات دي او د هغوی هم جګړه شوې ده په جنوبي وزیرستان کې او په هغې کې مرګ جوړه شوې ده. نو دغه یو بل مشکل دی ځکه که طالبانو په صفونو کې خپله دنه اختلاف وي بیا هم مشکل پیښیږي، بیا هغه ډلې چې هغه د مذاکراتو مخالف دي بیا هم یو رکاوټ راځي او بیا که حکومت ادارو کې یو بل سره فوج یا حکومت اختلافات وي نو بیا هم یو مشکل مخې ته راځي. نو دا ډېر په دې کې زما په خیال باندې مشکلات دي، دا اسانه خبره نه ده.
په مطبوعاتو کې د طالبانو ویان شاهد الله شاهد یو بیان راغلی دی چې حکومت له اړخه د شرایطو نه پوره کېدل لمحه فکریه ده او حکومت غیر عسکري طالبان نه دي پریښودي او هغې خلاف مسلسل کاروایانی روان دي. نو سوای دي په حق لا
طالبان لوچ دي نو یو فیرس ورکړو درې سو نه زیات کسان متاره کې داږي د هغه مطالبه کړې و هغه دا ویل چې دا غیر عسکري کسان دي او د کې خزم دي او مشمن دي او بډاګان دي. حکومت دا ویل چې پای کې صرف د دوه خزم نمونه دي، نور په کې خزم نشته، نور کوټو سړي دي. دا یو بل فیرس تم طالبان ورکو سلو سو کسانو دا یې پټلو دي. یو کمیټه جوړ کړې ده سرکاري او پاره کې ټول ادارو نمائندگی دی کې به وخت لګي دی کې اوس کتاجی څوک یې نو هغه پاک مجمع دی دې کې یو بیا مشکل پیدا کیږي. دا خو به یوازې کس پاک له معلومات جمع کیږي. طالبان هم دا وایي چې څه کسان زمونږ سره دي دا نورو ډلو سره دي. نو دا ټولې خبرې چې دي نو دا ما په خیال باندې ډېر دې کې مشکل دی، دا آسان کار نه دی. او دغه رهایی چې کوم ده د غیر عسکري قیدیانو دغه نه پس خو د عسکري کسانو خبره کیږي نو په هغه کې به نور زیات وخت لګي.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم 11 بجې
حجرا
په یوه نیمه بجې
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجې
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې
شال او شملا
په پوکم 4 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجې
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان په سی بی یا سیوای سیمه کې د سې شنبه په ماسپخین په جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي کې د وجل شو شمیر 1100 ته رسیدلې او تر سلويخ زیات تپیان دي. په وجل شو مسافرو کې د 1200 مړو پیژندل ویلا هم شوې نه ده. د برید مسولیت یونایټډ بلوچ آرمی ډلې قبول کړې ده. بلې خواته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین چې د کوټې په دوره وو یو وار بیا له ناراضه بلوچو سره پر خبرو زور ورکړ وای عملیات په برشتو حسوي. زمون خبريال دینور ناصر په نور تفصیل لکه
د بلوچستان په سیوی سیمه کې د سه شنبې د ورځې په 14 کې وجلسی بیا او ټپیان ټول د کوټي روختونو ته راوړل سی وی چې د سوبې د کورنۍ چارو د سیکریټري اسد ګیلانی په خبره د وجلسی بیا شمیر 1100 تر رسیدلې دی او په ټپیانو کې هم د یو شمیر هغه حالت د اندېښنې وړ دی. په جعفر ایکسپریس نومي ورګاډي کې په دغه 14 کې د سوریش کومار په نامه دی و هندو تن د کورنۍ 1 کسان وجلسی وی دي. راج کومار چې د سوریش کومار تربور دی د کوټي په سندېمن روختون کې له مشال رادیو سره په خبرو که اویل د سوریش د کورنۍ لاس خړې له نوشکې څخه سین سوبیت د یاترا لپاره روان و چې په دغه 14 کې یاده کورنۍ او غړي وجل سوي او درې نور جوبل سوي دي.
دوه بیٹے ته دوه بیٹیاں اور خود اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے فادر ان
په دې 14 کې د سوریش په شمول د هغه دوه زامن دوه لونه د دې وخښنه او خسر وجل سوي دي او دغه سي د دوی د کورنۍ غړي چې د یاترا لپاره روان و په لاسو کې یو وطن وجل سوي دي
سروایو نه کړ سکے اور ان کی ډیتھ ہو گئی.
د سوریش کومار د کورنۍ لغړیو سره سره د کوټه سندېمن روختون ته 12 داسې وزل سوي مړی راوړل سوي چې د ډاکټرانو په خبره هیڅ پیژندګلوي کېدلای نه سي او ډي ان ا ټیسټ به کېږي. د امدادي ډلې اې دی یو کارکونکي بابل چې خپلې ل سوي په امبولانسونو کې د مړی او ټپیان راوړي وایي ډیرای مړی او ټپیان دوی په امبولانسونو کې او ځینې نورې بیا په هلیکوپټر کې د کوټه روختونو ته راورسول.
دا تقریبا 12 کسان تلته پروتو د کې سیمسل سیبي کې دوه موډل ته پروتو سیمچ کې تقریبا د کې 41 زخمیان موږ اته زخمیان دلې راوړل سي سیمسل کوټه ته او 12 کسان موډ راوړل.
د سه شنبه د ورځې د دغه 14 مسؤلیت رسنه یو ته د یونایټډ بلوچ آرمی نه وسله ولې ډلې قبول کړي او دا یې د دوشنبه په ورځ د قلات غرونو کې د دوی پر کمپونو د پاکستانی امنیتي سرتیرو د عملیاتو غچ پللې. بلې خواته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین چې د سې شنبه په ورځ په دوه ورځنۍ سرکاري دوره کوټه ته راغلی همدلته په کوټه کې یو ری بیا ویل چې دوی له ناراضه بلوڅو سره خبرې کول غواړي او ټول لستونزې د خبرو لارې هوارول غواړي. د ویلو ورده چې د سې شنبه په ماسپښین د سیوی په ریلوې سټېشن کې په جعفر ایکسپریس نومي ورګاډي کې هغه مهال 14 وسوچه له کوټه راول پندې ته روان و. تر دغه 14 یو ورځ وړاندې بیا د پاکستان امنیتي سرتیرو ادعا کړې و چې دوی د قلات په غرونو کې د پلټنې په عملیاتو کې لږ تر لږه 13 بلوڅ پلتون غشتون کې وسلوال وجلې دي چې د جعفر ایکسپریس نومي ورګاډي همدا 14 د هغو عملیاتو په عکس العمل کې سوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو مشال رادیو ته وګورئ. استاد ستاسو د یو داسې کورنۍ کیسه بیانوي چې د پیښور په کیسه خانه کې تیر کال د یو بمی چاودنه کې د دغه کورنۍ اتل لستنان وجل شوی. د مټي مغول خیلو شبقدر اوسیدونکو سرتاج خان وایي چې د هغه د کورنۍ ماشومان او لوی اتل لستنان په کیسه خانه پیښور کې وجل شو او دا ساتي په کورنۍ کې دومره کوم ماشوم نشته دی چې هغه ورله خوږی ګولۍ یا ټافیانې ورکړي. دی وایي چې د حکومت لخوا ورته مرستې شوې دي خو افسوس یو کړو چې کله یې مالی تنگ دستی وه نو د کورنۍ یې لویه وه او چې دا سات مال حال یې ډیر دی نو کورنۍ کې څوک نشته دی. زموږ خبریال د 60 کلن سرتاج خان سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
دا تیر کال د لسمې میاشتې په 15 نیټه د قصه خانې بازار په بمی چاودره کې د مټه مغول خیلو شبقدر 13 تنان د یو کورمې وژل شوی چې دغه کورنۍ مشر 60 کلن سرتاج خان وای چې د حکومت لړخه هغه سره ډیره مرستې وشولې ولی هغه مرستې د هغه غم نشه هیرولې.
دی کی چې زما یو ان ګوروا 3 میلیونه وی یو میزویو یو مې خزوا درې مینوسیو کو په ما کور ته رانه نه وته نه ته یقین کوا چې بس ډېر افسوسونه بدل در شي. ما کور مثال ولا باغ نو دې ډېرې تو کورم نو زما کور خراب شي ځکه چې ټول مونږ پراتیو او ډېر ګرانه زندگی می ده.
سرتاج خان چې په هغه وخت هم او دا سات هم په شبقدر کې په یو غیر سرکاري اسکول کې چوکیداری کوي وای چې کله یې مالی تنگدستی و نو کورنۍ یې لوی و ولې نن یې کورنۍ کې څوک نشته نو مال حالی خډیر دی
په دې دومره خاندان کې زما یو لور پاتې شو یو مې لوسی پاتې شو چې زما دې لور په دې 18 مړو کې ګرځیدا را ګرځیدا اپس لیوانه و زم لیوانه مم لیوانه و او خبي کې په دې کور کې ګرځیدا را ګرځیدا کله به یو لور لو کله به بل لور لا چې خدای پاک او سو کما کم لور شم او کم لور نشم ارسه ته خدای شو نو جیو
اول او هر تلاشی
بالکل او روان بشو او سیز زوک نیشتا دا ما چه از مانا چه دلان چه استری میشه را تو یه نوسی دی پردو نوسو دا پردو زامنو لا دا تا پیانه و دا گولی اولا ما چه سوک لازم بخیل رازی اوی لیا ورکو دا اوی پاروالی ورکو ما دا خبر دا پس
نو دا ساتی پا کورنه که سوک سوک دی ده وای
کور کے پاس یو دو زامن می پاتی ادری ایو لے می پکی وادو کو بل می اگا چلے چاوا ما میلا واگا می براوستے وا بل می بکو اس می کور کے اول روپا دے وا
سرتاج خان وای چې د حکومت لخوا ور سره مرستې خوډې رشي خو د هغوی خفګان او غم نشي ختمې دي هغه ول یو کورنۍ دې هم په داسې غم ککړه نشي لکه کوم غم چې هغه ولید شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروه
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ د حکومت او طالبانو ترمنځ د روانو مذاکراتو کې د طالبانو د کمیټې غړی مولانا یوسف شاوای چې د طالبانو لخوا په ورکل شوی لیست کې 715 تنان د حکومت سره بندیوان دي مولانا یوسف شاہ سرا زمونږ همکار شانواز ترغزی خبری کړي او دا رپورټ برابر کړي
د حکومت او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتي کمیټې کې د طالبانو د کمیټې غړی مولانا یوسف شاه ویلي کوم مذاکراتي عمل چې هغه شروع کړي او هغه امید لري چې هغه مذاکرات یا خبرې اترې به د کامیابۍ لور ته ورسي
حکومت موږ د کندهاني ابل اورس په اجلاس کې وکړه چې ان شاء الله د دې د اجلاس نه مخکې مخکې به بعض قیدیان هغه موږ تاسو ته حواله کوو او هغه به تاسو ځان سره بوزي
مولانا یوسف شاه مو پوښتل چې څومره هغه تنان دي چې د حکومت سره بندیوان دي
غیر عسکري قیدیان چاغا اوس وا پنځش پې ته کسانو فهرست دی وزیر داخله صاحب ته ورکړی دا او غدا هغه معلومات کوي نو مونږ ته ابل اورس په اجلاس کې ویل چې تقریبا 150 کسانو پورې مونږه معلومات وکړلو او هغه مو کلیر کړی دي مونږ کوشش کوو چې زر تر زره د نورو معلومات هم ترلاسه کړو
د راتلونکو اجلاس یا غونډې لپاره څه تیارې شوې او یا نه
مونږ دواړو فریقانو نه گزارش کړی دا چې هغه د باقاعده د راتلونکو اجلاس ته بارا خپل خپل ایجنډا تیار کی چې دا طالبانو کوم مطالبات وی هغه دې مونږ ته وړاندې کی او دا حکومت چې کوم وختنه کوي هغه دې مونږ ته راوړاندې کی
نو د حکومت سره بندیوان تنانو کې د کوم سیمو خلک شامل دي مولانا یوسف شاه وو ویل
په دې فهرست کې دا غیر عسکري فهرست کې په دې کې د سوات خلک هم شته په دې کې د مومند خلک هم شته په دې کې د شبقدر خلک هم شته په دې کې مختلف علاقو نه خلک دي چې هغه عسکری ندی
مولانا یوسف شاہ وویل چې حکومت هم په مذاکرات باندې یقین لري او ممکنه ده چې د دوړو فریقو ترمنځ مذاکرات په کامیابی سره سرته ورسی شانواز ترغزی مشال ریډیو شبقدر
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانې او د مشال اونۍ سي خبرونه
سمون په پانا مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اور دن کو مشال لیڈیو تو وگئی د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت نه باوجود حکومتي ګوند مسلم لیگ نواز د خپل اتحادي ګوندونو په مرسته تحفظ پاکستان بل په ساده اکثریت سره منظور کړو. د اسمبلی اجلاس او بل په حقله نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
تحفظ پاکستان بل کې ویلې شوی دی چې ترهګرۍ په ضد مقدمات او اوریدنو لپاره به خصوصي عدالت جوړولې شي او داسې مقدمو اوریدنه به په تیزی سره کیږي. د خصوصي عدالت فیصلې په ضد په 15 ورځو کې به په سپریم کورټ کې اپیل کولای شي. د ترهګرۍ د مقدمو تفتیش به مشترکه ټیم کوي او بل تر لاندې یو شکمن ترهګر د تفتیش په غرض 90 ورځو لپاره په حراست کې به ساتلې شي. قانون نافذ کوونکو ادارو ته به په خپل دفاع کې د ګولۍ چلولو حق حاصل وي. پارلمان، عدالتونو، انتظامیه، مطبوعاتو، پاکستان فوج او قانون نافذ کوونکو ادارو، غیر ملکی صحافیانو، گیس تنصیباتو، هوائی اډو، ډیمونو او نورو قومی ځایونو باندې حملو کې ککړ ملزمانو په ضد کې شهادتونه موجود وي، نو دا به ګڼل کیږي چې دوی د مل په ضد جنگ کوي. مشال ریډیو چې کله د اپوزیشن ګوندونو په وړاندې دا پوښتنه کوي خدا چې ولې د دې بل مخالفت کوي، نو د قومی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي
ډېر وجوهات یو خدا چې دې کې دا چې سخت هغه دي چې 90 دن پورې یو سړی ساتلی شي په ډیټینشن کې بغیر سو جوازا او سرور سرا شوټ ایټ سایټ او اور تلاشه بغیر وارنټا شي د ټول په دې کې هغه دي نو دا قانون لاندې لا انفورسینګ ایجنسی ته لاړ شي نو دا به داسې طریقې سره استعمالوي چې خلکو ته به هغه یو زما په خیال ډېر لپاره ضروري دا ده چې دا کوم قوانین چې مخکې نه وو په هغې باندې صحیح عمل شوی وي، کیپیسټي بلډینګ شوی وي د لا انفورسینګ ایجنسی، هغه زیات بهتره طریقه. دا خو یو کالا قانون دی، دې سره به نور مزید خراب
د پاکستان تحریک انصاف د قومی اسمبلی غړی سلیم الرحمن د بل په حق لوایي د عوامی نیشنل ګوند سینیټر حاجی عدیل وایي چې مسلم لیگ نون دا بل خو د قومی اسمبلی نه پاس کړو خو سینیټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړي په زیات شمیر کې دي، هغه تبا دا بل پاس کېدو ته نه پرېږدو.
سینیټ کې د حکومت اکثریت نه دی، دا نه دی چې حکومتي اتحاد کې جمعیت علماء اسلام شامل دي، لیکن هغه هم دغه بل مخالفت کړی دی. هغه کسان هم شته، شپږو کسان سینیټ کې ده، سینیټ کې به پاس کېږي
یاد دوی چې 2 ځل وړاندې هم دا بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شوی و خو اپوزیشن ګوندونو به پکې د ترمیم غوښتنه کوله. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار
اوریدونکو، په کورمه قبایلي سیمه کې د مخمندي سیمې متاثرین وایي چې حکومت لخوا پر دوی باندې خوراکي توکو امداد بند شوی دی چې د دې لامل دوی په سختو مشکلاتو کې دي. د سیمې متاثرین وایي چې دا د کم ځای انصاف دی چې یو خوا مو خپلو علاقو ته نه پرېږدي او بل خوا یې راباندې د خوراکي توکو امداد بند کړی دی. نور حال د طارق ورکزی په دې رپورټ کې اورو.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د نام نه له کبله د پارچم کنی یو شمېر خلکو خپل کورونه پریښي دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې تر مخه چې د سیمې نه بې کوره شو خندانونو شمېره شاوخوا 1000 ده. په دې کې تیر کال د جون میاشت په 6 نیټې زیاتره کورنۍ خپل سیمو ته په کامیابۍ سره د حکومت په سرپرستۍ کې واپس شوي دي، خو د مخمندې سیمې خلک لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. د سیمې ملک لال اکبر مشال رډیو ته وایي چې دا د کم ځای انصاف دی چې یو خوا خپل سیمو ته نه پرېږدي او بل خوا د خوراکي توکو امداد بند کړی دی. نو موړ زیاتوي چې حکومت لخوا امداد د بندېدو پس د دوی ستونزې یو په دوه شوې دي.
کلمو د 24 کالو په ټیم باندې تقریبا مونږ درې میاشتې راشل ملو شوې لري. هغه نور څه کوم مونږ مهمان دي کورونه وو هغه یو سپری مونږ ته لږ ملو شوې یو ډیر بور بور ای پی ایس ایف ته پی ایس ایف کول ته ریکوست کړی چې مونږ کور ته پاس کو فرول دوی وو سوال دا ټیک نه دی. هم نه راشل ان کا خپل د ټول څه مرګ کې لیکي او ستري او چې د سیمې ساتي کې چې خبرو کې
ملک لال اکبر په خبره مخماندې سیمې نه بې کوره شو د متاثره خندانونو شمېره تر 1.5 پورې ده. د سیمې یو بل مشر حاجی ملک خیوه خان د حکومت غوښتنه کوي چې په متاثرینو باندې بند شوی د خوراکي توکو امداد دی دوباره بحال کړی شي. پسیما کې د قدرتي آفاتونو سره د مبارزې د ادارې مشر مجاهد علي مشال رډیو ته وایي چې په دې اړه د سره معلومات نشته چې ولې په دغو متاثرینو باندې خوراکي توکو امداد بند شوی دی.
سبا چونکی 73 برگیڈ والا حال دا موجود بھی ہے مسئلہ بزا ہو سر ڈسکس کم سے دستا ہوتا رہے آگے بتانے کی مجھے ایکشن ہوگا
خیبر جیسی سر پپولا مخمان دا سیما دا منزنی کورم ایجنسی پہ حدودو کی رازی چپکی دا پاڑا چمکنی خون خیل کبیلا اسی گی تیر کال دا مئی میاش پہ ومنٹے طالبان وصلہ والو لخوا پہ مخمان دا سیمی باندے دا قبضی رستا پہ سیما کی پوزی عملیات شروع شوی دی چی دا سیمی خلکو پہ خبر لاہم دوام لری تارے کورکز مشال ریڈیو کورم ایجنسی
تاسو ستونزی
ورو تا کل جون یسو کی داخلی ور کو
خلک سی دیا بے روزگار ادی
بجلی نشتا
بچی د شپې جاری د گرمی د وجه
د غریبانا تپو کو سکنے
مشال شتکنا تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو ستونزی او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اوریدن کو مشال ریډیو تا وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې 12:30 بجې کې دونکو دي د خبرونو د لنډیز لپاره ورزو فرخنده صدله
نن سهار په اسلام آباد کې د میوو په یو مارکیټ کې بمی چاودنې 25 کسان وجلی او په لسګونه ژوبل دي په اسلام آباد کې د مشال خبریال د پولیس چارواکو لخوا وایي چاودنه د میوو په یو منډی کې نن سهار شاوخوا 8:30 بجې شوې ده په وجل شوو ژوبلو کې زیاتره پښتانه دي د فروټ مارکیټ یو مشر وایي دغه چاودنه د امرودو په یو ګاډي کې شوې ده چې د پنجاب نه راغلی و نن سهار د افغانستان د خوست ولایت بلند منزلینو په سیمه کې دوه پرله پسې بمی چاودنې شوې چې له کبله یو پولیس وجل شوی او د سلور رو پولیسو په شمول اته کسان جوبل شوی دی د بلوچستان په سیوی سیمه کې پرون په یو ټرین کې بمی چاودنه کې د وجل شو شمیره ول لسته رسیدلې او تر سل ویخت زیات جوبل دی یونایټډ بلوچ آرمی وستواله ډلې دغه پیخه منلې د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وای په پیخه کې د وجل شو 12 کسانو پیژندنه لا هم نه ده شوی د تحفظ پاکستان قانون د منزورولو د جیسن ګوند یو مشر مقصود قریشی د وجنې پر ضد سن کامپرست ګوند جیسن په دغه صوبه کې نن کار بندي اعلان کړی په یو شمیر سیمو کې به تعلیمي ادارې هم بندې وي سپینې ماڼۍ ایران ته ویلي په ملګرو ملتونو کې د دوی نوی ټاکل شوی ډیپلومیټ حامد ابو طالبی د منلو نه دی په ابو طالبی تور دی چې په 1909 کال کې په تهران کې د امریکا پر سفارت په برید کې او هلته د 250 امریکایانو د سلور سلویخت ورځو لپاره په یرغمالولو کې لاس لرلو د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشر کیترین آشتن با پر روانه اونۍ کې د امریکا روس او د یوکرین له مشرانو سره د یوکرین په شخړه لید کاته کوي د جرمني کابینه یو قانون منزور کړی چې لمخې به یې اوس د کډوالو ماشومان نه مجبورول کیږي چې د جرمني او د خپل مور پلار د قامیت یا نېشنلټی ترمنځ د یو انتخاب وکړي د دې قانون سره به په جرمني کې مېشت ترکیانو ته زیاته ګټه ورسیږي او ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه په ویانا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د شکونو د ختمولو په مقصد د وروستي تړون کولو لپاره نن په دویم ورځ هم خبرې کوي
اوریدونکو خبرونو لنډیز درته زمونږ همکار فرخنده صد وړاندې کولو او اوس پاکستان خبریدونکي د زنو مطبوعاتو اداریو ته په اسلام آباد کې زمونږ همکار رابعه اکرم خان کتنه کړي را دي چې په ګډه وره
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې پاکستان پوځ د ملک ټولو ادارو ته د قدر په نظر ګوري او پاکستان پوځ په هر حال کې د خپل وقار دفاع کوي ادارې وایي د پاکستان پوځ مشر بیان باندې ځینې عناصرو لخوا بحثونه روان دي نسه د اوچتولو چې سجواز نه جوړیږي د پاکستان پوځ مشر دا بیان خپل ځوانانو او افسرانو حوصلې له هم کېدی شي او اغي سره خبرو اترو کې د یو سوال جواب هم کېدی شي ادارې په وینا تر څو پورې چې پخواني پوځي صدر پرویز مشرف او پاکستان سن پوس خپل منځي تعلق خبره ده نو یو ریټایرډ جنرال سره دا غده مشره لاندې کارکونکو افسرانو احترام یو فطری امر ده اداري مخکلي کې پاکستان پوس پخوانی مشر اشفاق پرویز کیانی پوس لپاره چې کم کارو کړو او وقار یې ول اوچت کړو نو په کار ده چې دا سلسله جاری وي همدا د حالاتو تقاضا ده او هم پدې کې د پوس وقار ده اداري وړاندلی کې او چرته چې دوه وفاقي وزیرانو ځینې بیانونو سوال ده کده هغه بیانونو لهجه سخته و نه باید چې وزیر اعظم دا غي نوټس واخلي او دا معاملې ختم کړي. ادارې اخیره کې لیکي د ملک دفاع، بقا او ترقی او خوشحالۍ لپاره د پوز او سیویلین مشورولې د خپل منځي اتفاق ضرورت دی او دا د حالاتو تقاضا هم ده. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې د سویګیس محکمې مشر عارف حمید د خلیلي کې چې په تیر یو کال کې 14 ارب او د 50 کروڑ روپو د ګیس اغلا شوې ده. ادارې وایي غونډمل کې فیکټریانو، کارخانو او ځینې شخصیاتو له اړخه د ګیس د اغلا دا انکشاف څوړومبی ځل نه دی. دینه مخکې هم ځینې وزیرانو او نور ذمېوار خلکو له اړخه د ګیس د اغلا خبرې مخې ته راغلي وي او د هغې خلاف کاروایانې هم شوې وي. خو عجیبه خبره دا ده چې د کاروایانو باوجود د ګیس په اغلا کې څه کمی مخې ته نه ده راغلی. ادارې وړاندې لیکي چې هم دې له وجې د ګیس قیمتونه زیاتېږي او زیات بیلونو بوج په عام ولس راځي، کم چې ډېره د افسوس خبره ده. ادارې وایي حکومت له په دې سنجیدګۍ سره غور پکار دی چې څنګه د ګیس په اغلا کابو موندل کېدی شي او کم خلک چې ګیس په اغلا کې ککړ دي هغې خلاف دې سخته کاروایي وکړی شي چې سبا له نور څوک داسې قدم اوچت نه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د بی پولی خبریالانو تنظیم ریپورټرز وداؤٹ بارډرز په خپل یو راپور کې وایي باید پاکستان هغه خبریال ته تحفظ ورکړي چې په دې نږدو کې پرې دوه وارې بمي حملې وشوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې 67% خلکو د دغه هیواد د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه واچولې او دا یې دنیا ته وښودله چې دوی امن غواړي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د بی پولی خبریالانو تنظیم ریپورټرز وداؤٹ بارډرز په خپل یو ریپورټ کې د پاکستان په چارواکو غږ کړی باید د ایکسپریس ټلویژن د خبریال جمشید باغوان د ژوند خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د هغه په کور یو ځل بیا د لاسي بم حمله شوې ده. دا په تیرو دریو اونیو کې په هغه دویمه داسې حمله ده. د ریپورټرز وداؤٹ بارډرز د ایجیا څانګې مشر بنجامین اسماعیل وایي دوی پر دې خوشاله دي چې په دغه حملو کې د باغوان کورنۍ ته څه زیان نه دی اوښتی، خو دوی ډېر وېرېدلې دي او په دې اړه یې اندېښنې نورې هم زیاتې شوې دي چې څنګه په دغه هېواد کې ځینې قوتونه مخالف اوازونه غلي کوي او په دې لړ کې ایکسپریس خبري اداره په بیا بیا په نښه کړل شوې ده. بنجامین اسماعیل وایي ولې حکومت تر اوسه دغه خبریال چې د 1300 اونیو راهیسې ورته د ډکې ورکړل کېږي تحفظ نه دی ورکړی او دوی د څه په انتظار دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې د امنیتي ګامونه پورته کړي. ریپورټرز وداؤٹ بارډرز لیکي حکومت خبریالانو ته د تحفظ ورکولو خو وایي ولې په دې لړ کې تر اوسه عملي کار نه دی کړی. پاکستان د ریپورټرز وداؤٹ بارډرز ته یو ریپورټ تر مخه په نړۍ کې د خبریالانو پاره یو خطرناک هیواد دی او تیر کال هم په دغه ملک کې اوه خبریالان وژل شوی دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې 67% خلکو د دغه هیواد د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه واچولې او دا یې ثابته کړه چې دوی امن غواړي. افغانانو په دغه ورځ د طالبانو د دړکو هیڅ پروا ونه کړه او نر او ښځو ټولو طالبانو ته په دغه ورځ خپل ځواب ورک. ورځپاڼه لیکي د دغه انتخاباتو دا هم څرګنده شوه چې افغانان اوس د خپل ملک ته امنیت پوره ذمہواری ترسره کولی شي که چیرې په روان وخت کې امریکا له دغه هیواده اوزي. که څه هم په دې اړه سویل به له وخت مخکې خبره وي، خو بیا هم پر امنه انتخاباتو دا ثابته کړه چې افغان امنیتي عسکر اوس په خپل هیواد کې د امنیت ذمہواری ترسره کولی شي. په دغه ورځ د 3.5 لک نه زیات پولیس او عسکر ځای پر ځای کړل شوي وو. په لومړي ځل افغان امنیتي عسکرو د انتخاباتو په دوران د امنیت ذمہواری ترسره کړه او سناسو لورو سوو ځایونو ته یې رای پاڼې یا بیلټ پیپرې ورسولې. نیویارک ټایمز لیکي د انتخاباتو وروستو دا هم په ډاګه شوه اوس چې کله هم ممکنه وي امریکا د دغه هیواد خپل 34,000 عسکر وستلی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
امریکا یو ځل بیا د یوکرین په سر په روس د نورو احتمالي بندیزونو د لګیدو خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه په ورځ روس تورن کړه چې د یوکرین دننه مداخله کوي. په ورته وخت کې د روس د بهرنیو چارو وزیر په یوکرین کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو خبره کړې ده. د یوکرین په اړه د روس او امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو څرګندونې د همش چبر په دې رپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسي خپل خلک د اوکراین ختیځ ته استولې دي څو هلته ناکراری پیدا کړي. جان کیری هم درس وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي اوسنۍ هڅې هغو ته ورته دي چې په کریمیا کې وکړي او بیا یې هلته پوځي مداخلې ته لاره هواره کړه. پا په واشنگتن کې د سنا غونډې ته جان کيري دغه هڅې غیر قانوني وبللې او ویل چې موږ په تیرو 48 ساعتونو کې په ختیځ اوکراین کې د روسي د پاروونکو او اجنټانو له لوري لیدلې دي مشتدار روشنوي چې دوی هلته د دې لپاره استول شوي دي چې ګډوډي جوړ کړي او دا یو مختمن لونه دي. جان کيري زیاته کړه چې تر روسي د اوکراین په خاوره کې خپل تیری ته دوام ورکړي متحد ایالاتونه او اروپای متحدان به د روسي پر انرژي، بانکداري او معدنو نور سخت بندیزونه ولګوي. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدان به پرته له شک د یوشتمې پیړۍ له وسایلو کار واخلي ټول روسي سره د 19مې پیړۍ د چلند لپاره حساب وکړي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر بیا په اوکراین کې د کورنۍ جګړې د خبرېدو خبرداري ورکړ. سرګیلا اوروف په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې په اوکراین کې د روسي پلو مظاهره کوونکو پر ضد کله زور کار واخیستل شي په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. لاوروف زیاته کړه چې د اوکراین وضعیت یوازې هغه وخت ښه کېدای شي چې د اوکراین د روسي ژبو اندېښنو ته پاملرنه وشي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ په اروپا کې د روسي له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین له چارواکو سره وګوري.
اوریدونکو، اوس د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د افغانستان کې د ترسره شو ټاکنو په اړه یو راپور وړاندې کوو. د افغانستان د جمهوري ریاست دوه کاندیدان هیله مند دي چې په لومړي پړاو کې به انتخابات ګټي او دریم کاندید بیا وایي چې ټولې نښې دا څرګندوي چې انتخابات بلې مرحلې ته درومي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن څه وایي؟ احمد شبر په تفصیل لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوه کاندیدانو ویلي دي چې انتخابات به دوهم پړاو ته ونوسی، خو دریم کاندید بیا پیشګویي کړې ده چې دا انتخابات به بلې مرحلې ته ولاړ شي. اشرف غنی احمدزی وال سټریټ جرنال رسپانې ته په مرکه کې د سیشن بی پروز وویل دی ډاډه دی چې تر نورو مخکې دی او په لومړي پړاو کې به دا انتخابات ګټي، خو موضوع د درغلیو له څېړلو سره تړل شوې ده. عبدالله بیا د امریکایي ورځپاڼې ته د دوشنبې په شپه څرګنده کړه چې موږ په ټولو ولایتونو کې ښه انتخابات ترسره کړي دي، نو که چېرته موږ لومړی نه شو دوهم کې شو، خو بیا هم په اکثریت ولایتونو کې موږ لومړی یو. کله چې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې له عبدالله څخه پوښتنه وکړه چې تاسو به په لومړۍ مرحله کې بریالي شئ او 50% جمع یو رای به وګټئ، عبدالله په ځواب کې وویل چې دا مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په اعلان پورې مربوط ده، خو موږ تر نورو وړاندې ګام اخیستی دی. وال سټریټ جرنال د هغو مقدماتي نتیجو له مخې چې تر اوسه د انتخاباتو د کمیسیون بهر یو شمېر مؤسسو خبرې کړې دي څرګندوي چې عبدالله او اشرف غنی تر نورو مخکې دي او په دوی پسې زلمی رسول ډېرې رایې اخیستې دي. زلمی رسول چې ویل کېږي د ولسمشر حامد کرزي ملاتړ ورسره دی، وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. د پرون په کابل کې وویل چې دا انتخابات به دوهم پړاو ته ووسی، خو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاء الحق مرخیل وویل چې تر اوسه داسې نقشې نه لیدل کېږي چې انتخابات دوهمې مرحلې ته ولاړ شي، او که چیرته داسې وشو دوی ورته چمتو دي چې د دوو اونیو په ترڅ کې بیا انتخابات وکړي.
خوشبختانه هم د مالي لحاظه هم د تخنیکي لحاظه که چیرې ټاکنې دویم دور ته ځي موږ کافي چمتووالی لرو. یوازې ورقمونه ده چاپ کړي او هغه هم هغې مشخص کمپنۍ سره ورباندې بحث سوی ده چې هغه به په ظرف دی په یوه هفته کې هغه چاپیږي. اما د قانون اساسي په رڼا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلفیت لري کله چې ټاکنې دویم دور ته ځي موږ باید دوه هفتو کې پس له دې نه چې د اول دور نهایي نتایج اعلان کړو دویم دور ټاکنې ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا تر راتلونکو دریو ورځو به د انتخاباتو قسمی نتیجې ښکاره شي، خو د انتخاباتو لومړۍ نتیجې به د ثور په څلورمه او نهایي نتیجې به د ثور په څلورویشتمه اعلان شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د سټریم ویب پاڼې په یو راپور کې راغلي چې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې داسې ځایونه هم شته چې په کاغذونو کې د رایو اچولو ځایونه ذکر شوي، خو په حقیقت کې هلته خلکو رایې نه دي ورکړي. د شاهین بنیرینا د دې راپور مهم ټکی اورو.
خبریال لیکي چې د انتخاباتو په وخت هغه د خپل یو افغان همکار سره د افغانستان د وردک ولایت یو ولسوالۍ ته سفر کړو، چرته چې د رایو ورکولو لپاره یو شمیر ځایونه د الیکشن کمیشن په کاغذونو کې خو ذکر شوي وو ولی په حقیقت کې موجود نه وو. یا خو یې تعمیرونه ډېر په بد حالو او یا ځایي زورور خاندانونه د خلکو په رایو اثر انداز کېده. خبریال د خپل سفر د تجربو په بنیاد وایي چې د انتخاباتو نه دوه بیانیه مخې ته راځي. یو انتخابات هغه دی چې د هیواد په خارجي سیمو کې ترسره شو چرته چې امنیت څخه درې خو او د میډیا په ګډون د نړیوالو سازمانونو او موسسو غړو یې څارنه کوله. دویم په کلیوالو سیمو کې انتخاباتو چرته چې امنیت خراب دی، د یاغیانو لخوا هر وخت د بریدونو خطر او دغه لته چې هر څه کېده د میډیا او نړیوالو د سترګو نه پناه و. بیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیشن په کلیوالو سیمو کې خواوشا شپږ زره اته سوه او پنځه څلوېښت د رایو اچولو د ځایونو جوړولو پلان جوړ کړی و. د 2010 په انتخاباتو کې دغلته د رایو اچولو زر ځایونه وو. د کمیشن یو چارواکي خبریال ته ویلي چې هغوی ډیرو ځایونو ته یا خو د خراب امنیت له کبله د تلو جوګه نه وو او یا دغلته د رایو ورکولو لپاره هډو څوک راغلي نه وو. د دې نه دا تاثر ترلاسه کیږي چې کیدی شي د رایو صندوقونه نورو سیمو ته وړل شوي وي او د رایو د کاغذونو څخه ډک کړی شوي وي. دغه شان په ډیرو سیمو کې طالبانو خلکو ته دړکې ورکړې وي چې رایو ورکولو لاړ نه شي او ډیرو خلکو دا نه غوښتل چې داغوی په ګوتو سیاحي ولیدل شي. خبریال په پای کې لیکي د افغانستان د آبادۍ په څلورو کې درې برخې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، چرته چې د 2009 او 2010 په انتخاباتو کې چې کومې درغلې شوې وي هغه په دې انتخاباتو کې هم لیدل کېده. خبریال لیکي چې د پرمختیا او امنیت په اړه ټولې قصې د افغانستان په ښارونو مرکز وي. دغه شان د انتخاباتو په اړه هم راپورونه یوازې د ښارونو په اړه لیکل کېږي او تر اوسه پورې هم دغه یو قصه ده.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شمله وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پردې اورې رخه نمونه ده.
د پښتنو کلتور څه دی؟
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلتور.
کلتور په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مین زوزی نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت کې چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې.
اوریدونکو په هسپتالونو کې شوی یو تحقیق وایي چې ډاکټران د طبي معیار مطابق دوایانې مریضانو ته نه تجویز کوي او ورته د ګرانې بیې دوایانې او غیر ضروري دوایانې ورکوي. د طب پوهان په دې اړه وایي چې حکومت دې موجوده قانون فعال کړي او داسې یو نظام دې جوړ کړي چې دوایانې کمپنیانې د هغې پابند شي. د دې په اړه نور تفصیل اورو زموږ د همکارې رابعې اکرم خان په دې رپورټ کې.
پېښور په شپږ هسپتالونو او مختلفو دوایانو دوکانونو کې شوی یو تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلې ده چې پېښور په شمول د ملک نور برخو کې د ډاکټرانو لیکل شوی نسخې د نړیوال طبي تقاضو مطابق نه وي او ډاکټران د ضرورت نه زیاتې دوایانې مریضانو ته تجویز کوي. دا تحقیق چې پېښور میډیکل کالج اسسټنټ پروفیسر ډاکټر عثمان احمد رضا په مشرۍ کې شوی دی وایي ډاکټران په یو کم 90% نسخو باندې خپل نوم نه لیکي، 88% نسخو باندې د مرض تشخیص نه وي او 58% د نسخې داسې لیکل شوي وي چې هغې لوستل ګران وي. په دې تحقیق کې دا هم ویل شوي دي چې د صحت نړیوالې ادارې مطابق یو نسخې لپاره دوه دوایانې تجویز کول پکار دي او که پاکستان په مقابله کې بنگلادیش او یمن وکتل شي نو هلته د پاکستان نه کمې دوایانې مریضانو ته تجویز کیږي. دا تحقیق دا هم وایي چې پاکستان کې غریبۍ باوجود ډاکټرانو په تجویز کړې شوي دوایانو کې 90% ګرانې دوایانې د بهرنیو کمپنیانو وي. په دې لړ کې د پېښور یونیورسټي د فارمیسي د څانګې سیټ پروفیسر فضل ناصر وای دا حقیقت دی چې پاکستان کې د دوایانو په اړه نړیواله تقاضه نه پوره کیږي.
زمونږ پرسکرپشن ریټ زمونږ دوایانو نکلو ریټ د دنیا نه ډیر زیات دی. کتا سو یو کې کې وګورئ نو هغه به د پیراسیټامول نه شروع کوي چې دا اوپرا مونږ سره شروع کوو. مونږ شروع کوو دا ډیر های ډوز انټي بایوټکس نه زمونږ افیکټس ټیک نه دی. خو دا غي وجه دا ده چې زمونږ درې پروفیشن یو ځای پکار دی، یو پیرامیډیک، یو ډاکټر، یو فارماسیست. دا ټرایانګل پورا نه دی. کله چې دا ټرایانګل پورا شو دا مسلې به حل کی.
د غرنګ ډاکټر نوران افریدی چې یو نړیوال اداري سرکار کوي وای حکومت لپاره دا د بیانو کمپنیان لپاره یو مضبوط نظام جوړ کړي.
کم فارماسیټیکل کمپنیز چې دی هغه په هاسپټل کې دی میډیسن ورکې یا ډاکټران د هاسپټل د میډیسن نه علاوه د بهر نه پرسکرپشن ورکې چې دا وي د کوالټي د افیکیسي وایز د غیر لپاره یو لوی میکانیزم یو سټریټیجی جوړ کړل شي او هغه اپرو کړل شي د هغه کمپنی نه او پاره کې دی پاکستان په لیول باندې کنسلټنس دې کې شامل شي. دا وي د تجربه په بنیاد باندې د هغه پرمشکې نامینیشن کی ہوتا ہے نہ پتھا کا لسٹوں نے چیری ڈاکٹران تو ایشو لیشی
پدې تحقیق کې چې د کومو نسخو جاج اخیستل شوی دی په هغه کې په اول نمبر زیاتې د درد دوایانې د ډاکټرانو لخوا لیکل شوی وي، په دویم نمبر د جراثیمو او په دریم ملټي وایټامنز تجویز کړی شوی وي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نتیری شو.
نو دی کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی، اوریدونکو په کراچۍ کې او د سند په نورو صوبو او نورو ضلعو کې نن د کار بندیز دی. دغلته کې یو شمیر چاودنې هم شوې دي وړې وړې. د سیمې نه په زموږ همکار جعفر کریمي دا تفصیل لري.
د سندی قام پرسته ګوند جی اس ان متحد د محاس چارواکی وایي د کاربندیز اعلان دوی 13 ورځ په قامی اسمبلی کې د منظور شوی بل تحفظ پاکستان اکټ او د دوی د ګوند د رهنما مقصود قریشی د وجری پزت کړي. د جی اس ان ګوند چارواکی ساگر حنیف نن سهار مشال رډیو ته ویلي په قامی اسمبلی کې منظور شوی نوی بل ریاستی ادارو په جبر کې د زیاتوالي لامل ګرځیدل شي، نو ځکه دوی د دې پزت احتجاج کوي. د داخلي سند د خبريال امداد سمرو په وینا د هرتال لوجه د سین صوبه په حیدرآباد، نوشیرو، پیروز، لړکانا، خیرپور، سکر، نوابشاہ او یوشمیر خارونو کی کاربندیز دے.
سن کے لوگوں کو بہت سی شکایتیں ہیں، مرکز سے بھی ہیں، اپنی صوبائی حکومت سے بھی ہیں.
دی سن خلکو تا وارد مخاد مرکزی او صوبائی حکومتونو څخه گلی او شکایتونه دي. څورز مخکې د دې ځای دوه قم پرسته مشران مقصود قریشی او سلمان مدو هم وجل شوی وو. وس د تحفظ پاکستان بل پاس شو. په دې بل کې امنیتی کسانو ته د لیدو سره سم په دز د وشتو او د مشکوکو کسانو تر نوی ورځو پورې ځان سره د ساتلو او نورې مادې شامل دي. د دې لوجه د دې ځای خلکو کې د محرومۍ احساس مخ په زیاتې دوه، ځکه چې د بلوچستان په څیر د سندی قام پرستو یو شمېر مشران ورد مخه وجل شوی او یا هم بې درک دي. د هغه په خبره د نننی هرتال لوجه د صوبې په یو شمېر خارونو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې بند دي. بلې خواته تیر شپه د سند صوبې په یو شمېر خارونو کې د اورګاډي په پټرو او بازارونو کې د لاسي بمونو 19 چاودنې شوي. د دې ترڅنګ د کراچۍ ښار په سندی ګڼمېشت سیمو سفورګوټ، سټیل ټاون او ماجګوټ کې هم 15 وړې چاودنې شوې، چې د پولیس چارواکو په وینا دوه ماشومان پکې جوبل شوې دي. یاد دی وی د تحفظ پاکستان بل په ضد د پاکستان په پارلمان کې د حزب اختلاف ګوندونو هم سخت تحفظات سرګند کړي دي. په پارلمان کې د حزب اختلاف مشر رضا ربانی هم 13 شپه رسنیو سره په خبرو کې تحفظ پاکستان بل یو تور قانون یاد کړي او دای د پاکستان په آئین کې د راغلو بنیادی حقوقو په ضد بللې دي.
پختو وای مشال ریډیو ور او اوریدونکو پختو لستلې شي مشال ریډیو ډاٹ کام تلاټ شي. اوریدونکو په کورم قبایلی سیمه کې د سدی سیمه دکانداران غوښتنه کوي چې د ممکنه اور د لګیدو لامل کوم زیان نه د بچاو لپاره حکومت دی ګامونه اوچت کړي. دکانداران وایي چې په ټاون کمیټه کې د اور مړ کول لپاره یو گاډی شته خو هغه زوړ دی او د کار نه دی. نور حال د سیمه د طارق اورګزای په دې رپورت کې اورو.
پسیما کې انجمن تحفظ حقوق دکانداران د تنظیم مشر حاجی رحیم جان مشال لډیو ته وایي چې د کالونو مخکې اخستې شوی ور مړکولو لپاره د فایر بریګیډ گاډې اول نه غیر معیاري دي چې پټاون کمیټه کې هسي دنم لپاره ولاړ دی.
اتلا کا منظور شوی او پنځره لا کې متره وسه خوش نه کابل وزرا ولای دا بل ورځی مو پنځه دېش لا کر په ګوډم شوی دی مو دې اړې دې بازار یونین دوه مزه قانون نشي دې درې درې لا کې کې ته مو شوی دی کمو ځا جوړوي سم پر پایر پر ګډ وخلی کنه وی کمیټه ورکه کې دوی ورکه نام ورکه
د تنظیم یو بل غړې او مشر حاجی عبد الله وای چې د و لګې دو په پیخو کې د سیمې خلکو ته یو سوزل سخت زیانونه ورسېدل چې د دې ذمہواری دوی په حکومت باندې اچوي ځکه چې متعلقه چارواکی د دوی دغه مسالې ته هیڅ توجه نه ورکوي.
یو ګوډه مشرشتا غن زور د شټټیګم نه او بلر مو کوچو کې غته ودی نش خونونو مارکیټ کې او دکان وره خسته او هم ټول خپل لسونو خور سره مرکو غور منش مرکو لای ته دغه پیره چې څومره دکان وو هغه ټول ختم شو وس اقتصادي توان ورشکانه.
پلوه آبادی باندې مشتمل پسادې سیمه کې یو غټ بازار دی چې پکې سرکاري او غیر سرکاري دفترونو نه علاوه شاوخوا 2000 دکانونه او هوټل پسیما کې د ټاون کمیټې مشر نوید حسین وای چې په دې اړه د دوی لخوا کوششونه روان دي او ډېر ژر به د فایر بریګیډ ګاډي دغه مسله حل کړی شي.
دا بوتي زور ده خو موږ فاتح سیکریټریټ نه بالکل فایر بریګیډ منظور شوی ده چې کومې ورځې هغوی موږ ته پیسې ریلیز کړي هغه سرساري ارکیسټا دي دوه ډایرکټر یو فایر بریګیډ دم ته بالکل زیرو میټر منظور شوی دي کومې ورځې هغه شولو هلته فنډ راکړي نو ده انشاءالله دا شوی دي.
نوموړی زیاتوي چې دغه ذمواري یوازې په حکومت نه بلکې په دوی باندې هم جوړیږي چې ممکنه اور لګېدو له امله کوم زیان نه د بچو لپاره په ځانګړي توګه احتیاطي ګامونه اوچت کړي. طارق ورکزه مشال ریډیو کرم ایجنسی.
د مشال او ازادۍ ریډیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه. د و پاڼې پته ده ګندهارا ټکای کوم. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه سیړنې او مرکې په گندهارا ڈاٹ کام کې.
اوریدونکو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست مشر جوئل سایمن د پاکستانی خبریالانو د امنیت خوندي کولو په اړه د پاکستان له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره د شو غونډو تفصیل په یو مقاله کې لیکلی. نوموړی وایي د پاکستان په تیره بیا د پښتني سیمو خبریالانو له ګواښونو سره مخامخ دي او د حکومت وسلوالو طالبانو په منځ کې راګیر دي. تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو.
د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست مشر جوئل سایمن دغه مقاله د سازمان پر ویب پاڼه خپره شوې ده. نوموړی وایي د پاکستان خبريالانو ته وروړاندو خطرونو د مخنیوي په خاطر د دې هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. هغه په دې برخه کې ورسره د ګامونو پروتوکول ژمنه وکړه. خو لیکوال وایي له دې ملاقات وروسته له پاکستاني خبريالانو سره کښېنستی او ورسره خبرې وکړې. د دې په وینا د پېښور یو خبريال افتخار فردوس چې اکسپرس ټریبیون رسپانس سره کار کوي ورته وویل چې خبريالان حکومت او تربندیز لاندې راغلو تنظیمونو په منځ کې راګیر دي. دغه په خبره حکومت د خپل خوشي خبرونه په چاپولو زور کوي او تنظیمونه بیا غواړي د دوی خبرونه خپاره سي. نو د افتخار پردوس په وینا په داسې حال کې خبريالانو سره په دوو لارو کې یو لار پاته ده چې یا خو جیل ته لاړ سي یا بیا حدریتا. خو د خبريالانو د سازمان مشر په خپل مقاله کې لیکي کله چې له نواز شریف سره ولیدل نو هغه ته ډیر جدي وړاندیزونه وکړل او د په خبره د وزیر اعظم رویه ډیره شوه او هیڅ ډول دفاع ونه کړه. د پوینا له دې وروسته د اطلاعات وزارت له چارواکو سره په دې اړه نور ډیری غونډې وکړي. د لیکوال په وینا په دغه غونډو کې دوی حکومت ته د خبريالانو د خوندیکولو لپاره یو شمیر وړاندیزونه په لیکلې باندې کې ورکړل. د دې په خبره د دغه وړاندیزونو نقلونه سفارتکارانو د میډیا مشرانو غیر حکومتي ادارو او سینیر خبريالانو ته ورکړل. جوئل سایمن وایي دوی ټولو ته وویل چې اوس د حکومت په سیسي چې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د داهله وښودله چې حکومت به اوس خپلې وعدې پوره کړي او کنه نو د دوی هغه امیدونه بمړسي چې د پاکستاني چارواکو سره د ملاقاتونو په دوران کې پیدا شوی وو.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدم کو مشال ریډیو ته وګی د دې ترڅنګ که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه غړی په غړی د مشال ریډیو د خبرونو راپورونو مرکو او کلتوري راپورونو خبر شي مونږ سره په فیسبوک ملګری شي مونږ سره په ټویټر ملګری شي تاسو مونږ ته په ایمیل په سکایپ د ټلیفون د لارې هم مونږ ته خپل وړاندیزونه راکولی شي چې دا خبرونه څنګه تاسو د پراخ کولی شو اوس تاسو په یو بل راپور تر راګرځو رایټر خبري ایجنټس د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد مقدمه باوجود پوز خپل وقار خوندي ساتي د سرلیک لاندې یو راپور خپور کړي د دغه راپور غټ کی زموږ د همکار اسرار عالم مومن هورو
رټس خبر ایجنسی لیکي د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف ویل دي چې پوز با خپل وقار په هر قیمت خوندي ساتي رټس لیکي خکاری داسې چې دا خبرې د پوزي مشر لخوا د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد غداري په مقدمه باندې د غوسه څرګندونه ده د یو پوزي مشر لخوا دا قسمه خبرې د پوز لخوا په سیاست کې د مداخلت عکاسي کوي چې لوجه کې دی چې د جمهوریت او ولسی حکومتداري د پرمختګ امیدونه تر خپل لاندې شي تیره میاشت د پاکستان یو عدالت په پرویز مشرف او پر د جرم ولګولو مشرف په 2009 کال کې په ملک کې ایمرجنسی لګولې و چې لوجه په نوموړي د محل د غداري مقدمه روانه ده مشرف په لومبه په کال 1999 کې فوزي کودتا وکړه او له هغه وروسته د هواد ولسمشر هم جوړ شو کنو موړې په یا جرم کې ککړګرځي نو د مرګ سزا ورته کېدی شي د مشرف پر ضد د غداري مقدمه د نوي جمهوریت حکومت طاقتور پوز او با اثر عدلي ترمنز د اسر رسوخ لپاره مسابقه پډاګ کوي په ریپورت کې راغلي دي چې د مشرف پر ضد مقدمه هغه قوانين چې په لیکلي بڼه نشته مات کړی دي چې لمخې څوک د پوز مشرتابه ته لاس نشي چولی د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف ویلی دی چې پوز د هواد ټولو ادارو ته احترام لري خو د په خبره چې پوز به په هر قیمت خپل وقار خوندي ساتي په ریپورت کې راغلی دی مشرف په 2008 کال کې ورستو له هغه په زور د ولسمشرۍ له څوکۍ کوس کړل شو کله چې د نوموړي پر ضد د عدلي په مشرۍ کې مظاهره په ټول هواد کې خورې شوې همدارنګه مشرف بیا په 2013 کې د څلور کاله خودساخته ځلوطنۍ ورستو هواد ترستون شو چې د رنګ په انتخاباتو کې برخه واخلي خو د پر ضد د کیسونو لوجه نوموړي د انتخاباتو لپاره نااهل وګرځول شو خو مشرف په یا ټول تورونه رد کړی دی او ویلي دی چې د دې تر